سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفي ولاستان زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم وړاندې ازادي راډیو یي مجله لرو خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه فعال په خبرونه کو امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان خزو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاویل بوټو زرداری سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټوټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړې د لیکلي کاغلی متخیف دی کتنه کې د پاکستان د بارونو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي د پاکستان د بارونو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دی ویلي د طالبانو ویان د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړي ذبیح الله مجاهد پرون په ټوئیټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده د پوینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړی او د رغونې دغه چارې به په څو اونیو کې درنه پیل شي ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامی خبری راخیستی چې ویلی دی دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقاتو ارزونې ازموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سختو ورختو وروسته بهیدلو سیلابونو و کسان مړه کړي د ایران سې میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي زه په دې خوښین یم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامونکی د میلمه په توګه منلی و د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا ووژل شو دا خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده رابشو اول مطلب ته امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان خزو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی د امریکا غږ د راپور په اساس بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي ښاغلی بلینکن همدغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي خو د نجونو ورونه او د کاکا یا ماما زامن دي تعلیم وکړي ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي اخو د افغان خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم چې له خاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستلای په خپل ټوټر لیکلی له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانستو د افغانانو غوښتنه توحید کړو او پرانا کې د امریکا پالیسی با خبره او لارښوونه ورته وکړو زه د میکانیزم تسرګې پلاریم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوي غوښتنو څخه ګټه پورته کړي د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو په وار واري ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو ښځینه کارکوونکو بې دندې کول او په کور کینول، او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کیږي چې جدي غبرګونونه یې پارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان ښځې انجونې څومره ځپل شوي دي، ځکه چې په اول کې موږ ډېر هیله مند وو. موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییر کړی، تغییرات یې کړی، اوس یې هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي. دا نو زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره دسترسي لري. یعنی د افغانستان کې ډېرتره کسان په دې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسی لري. څنګه په دغه خاطر موږ د دا رسانو د طریقه، د دا میډیا د طریقه خپل آواز پورته کوي او دا کمپاین په لارې واچوله چې ټول زموږ آواز واروي. ولې دوی غلي ناست دي؟ ولې دوی هیڅ غږ نه پورته کوي؟ باید غږ پورته کړي، باید زموږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی، د تعلیم نه، خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولې د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د ښځې او د انجونو په هیڅ کې دوی د سیغلي ناست دي؟ دوی نه هیله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او هم ژغس.
په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوالو ملاتړ موږ باید ولرو، او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډېر به ګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې، افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق دی دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو، بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي دا زموږ آواز، ځکه چې آوازونه ډېر جګ سوي دي، پورته سوي دي، د ښځو دخوا، د نجونو دخوا. خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډېرتره کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لارې وکولی سو خپل آواز ټوله جهان ته ورسو.
د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړی په نوم د یو کمپاین یوه پیلوونکې همیرا علیزی وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرو شوو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر ثالث په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان، واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغو ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډیتوب ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خپرو شویو ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یوه ویډیو کې چې کره توب یې تایید شوی نه دی او د ثبت ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نښه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلي وو، پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلی دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسي جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکي پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرېږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوزی غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته مرتیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دند په سیګر زه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
نن د زمریا اسد میاشتې اومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابره ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په اړون کې بدلون راغلی. سکل د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنګونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلق ورسره روغ دیدی او نړیواله د افغانستان ملی بیرغ په توګه پر رسمیت پیژني. همدغه درې رنګه ملی بیرغ دی چې هم د 1993 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. غزنی کې پولیسکونو چاپی خبرونه بند شوه.
خو د ژر ناور لون کندو داس نور مجلې په غزنی کې چاپی دي.
ځوانان په خپل رسنیو کې پیر محمد کاروان ستای.
یو شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده.
د شعر پاڼه مې د شاعر طاهر ځلان نظر اخیسته.
د وخت په بدلون سره د انسان احساسات هم مرتبط بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي.
ل شاعر او سندرغاړي او سه مهربي سره شخیدلایم.
زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کم، سندری ټولنې ته جوړ کم، سندری شود ته جوړ کم.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې مو وی چینې ته ورولو.
اول چې نه نو زموږ ته په فکر کې جوش وبوته نه نو ته ټول د سچې غوښته ده دا به ټول ته کېدلې.
نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې درسره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسکونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یو نیمه خپرېږي. للویا سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چاري لتیر نشته یو کال راهیسې ټکنې شوې دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بلې له هیواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چاري څرنګه ګډي وړي شوې دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. د دې ژغ مجلې تر څنګ له غزنی څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
خو د ژغ ناور لون کندو داسې نور مجلې په غزنی کې چاپېدي، خو څنګه ټولې بندې سوې دي؟ نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدي هغه ټولې مې لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کندو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، ونیزیا او رسپانې پیل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیف دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بل دا چې چاپي رسنۍ په ډېرو مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د غو سپورت او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علتونه کې دي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغه مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا د چې د لیکوالانو ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای بیا د دې ترڅنګ د دې چاپي رسنیو ناسم کیفیت هم د بندېدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویړیا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خپرېدونکو دغه رسالو، مجلو، جریدو، غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
په فیسبوک او خواله رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13 د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خپرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته یو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغسې ځوانان یا دغسې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوندې دي، که ورونه دي، چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د پاره د اطمینان یو څه نه څه سکون او اطمینان راکوي، او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته، او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یوه خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویرې خبره هغه پکې دا ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه قافله، دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لوی لوی ګرګې ما ته ښکاري. مخکې ما نه لوی لوی ګرګې دي، په ما لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغسې لوی لوی خلک شته. یعنی دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو د زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دوی کې بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس یغې به خبره کړې وه دوه کاله مخکې، دغه د نوي کلنۍ کلیزه وه. بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډېرو مشهورو پېژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول، او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول، وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو راډیو له ده سره مرکه کوله او له دې پوښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلی یې. د په نوي کلنۍ کې دا خبره ورته وکړه، وایي زما کار یې را دروند کړو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نور هم بهتره کارونه وکړم. څرنګه دغسې یو احساس هم تاسو ته نه دی پیدا شوی؟
او دا ډېره لویه خبره ده. دا معنا لري لکه یو لوبغاړی چې لوبه کوي، چې دا ډېر خلک او هغه خلک چې په لوبه پوهېږي هغه ورته متوجه شي، کېدای شي دا یې د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت ته راشي. او دا احتیاط د هنر دپاره، د هر اصطلاح باندې د هیجاني لوبو دپاره مضر دی او د هنر دپاره مضر دی. خو زه به دومره بیا د چا خبره تڼیچل به ورسره وکړم چې وبه وایم چې داسې ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم. همدغه سه مستانه روان شم کنه دا یعنی ډیر لوی خبره ده ځکه چې غدي ټاګور رابندرناټ ټاګور چې د نوبل جایزه خست باغم دا خبره کړې و چې دا وای زما کار زو نو پندونه ته چې کوم کوم نو په هغه باندې به زه ډیر ویریږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقع دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړمه.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپله په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې، هغه وایي چې دا شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چیرته راشي، وایي بېخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوز هم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایي وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېر ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی، خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الا ډېر ښکلی غږ دی، دای بلبلی غږ دی، دای نه هر چا ته موږ وایو. همدغسې دا ماته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستا نو واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې هم سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې هم د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي، هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعاً رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي، دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی یو ډیوه اخیستی چې دا لفظ دښه نه دی، مثال دا خیال دښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې بوله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غوندې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شېبه کې خو کیف او خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقعا د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به وسرنګوي که نه؟ په همدې ششو پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم را ته پیدا شي، خو ډېره دغه ویره را سره وي. یعنی خپله داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د شعر په اړه له داسې چا سره ږغېدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او بیا نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعر یې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې نکابو 15 کاله وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کېږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي.
دقیقاً تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعری خپل ساينس نه ده، بلکې دا د احساساتو ساينس ده، خو خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لاره ورخی، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنا ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې، هغه ته به پدې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دی نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډېر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې دی هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کېږي. له دې قبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه لري چې هغه پراخه نظر ولري، تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې ده باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند سی هرڅ پکې سيتيشي، هغه هنرمند چې سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند چې له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا، د هنر د تخلیق په وخت کې، هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري، هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي، په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوتی وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغه د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ولې وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بله خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړه کوو، یعنی مونږ هیڅکله د یو مشر شاعر نه دا نه دی اورېدلي چې هغه دې وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ، یعنی د هغې نه وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسېدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسېدلی چې په کوم مهال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسه چې دی، هغه ډېر هغه کسان ډېر خوښي چې عمر زیات دي. د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیرو مرحلتونه دا پکې ډېر زیات دي. د دې قبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله، یعنی د تیرو عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډېر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه د عرفان خواته ډېر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډېره برسېرنه شوې، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځوانۍ کې وه هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه د ده څه، شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي، همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي، دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کېږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخی شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنګ خپلوي. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري. د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپلو لوستونکو د خپل ملت لپاره هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسولیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسولیتونه راجع کیږي، نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپلو هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نوي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو. زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلې نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا د څه شان دي سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي رنگ بدلی شکل بدلی خپل بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
له تایر ځلان څخه په مننه د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د وی غړي را لېشلې شعر تر سره شریکوم. شاعری مینی دا شعر لقابل راستولی
تمی وینا پرا گو کے تمی مینا زلو کے ٹول وجود ملتا جوڑتا ہے تمہیں ہر ضائع پہ یادو کے ٹھول وجود میں لتا جول دے تمہیں ہر ضائع پہ یادو کے استر گتا تھا تو رہو ماں نان میں جوڑ کے سرو جامو کے رانت للی چی سفر تھا شاتا گورا بیا پتلو کے ستارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئے اختروں کے ستارا تلو سارا اختر شی بیا چی نئے اختروں کی زبا سنگ بیان کرم زبا سنگ بیان کرم زما ہل آسمانوں کی تصویروں نہ دیکھ کلو مچتن تصویروں نہ دیکھ کلو مچتن پل زر گئے اور تشو مچتن ستا یادوں میں دہیلو پرا گو کے ستا یادوں میں دہیلو پرا گو کے ورتا اوخ کے میں تو یو مچتن
دروی مجلې د دیونی د کتاب پانی اړو د صوفی نړی ناول د ناروی نام تو لیکوال جوستن ګارډر لیکلی دی. ګارډر دا ناول په نارویژي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډیرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمی وردک او شفیقه میرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفی نړی ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوي دي او د ماشمانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر همدا صوفی نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د ګارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې مانا چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیادم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري. د صوفی نړۍ ناول مروا ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډو واورو، بیا به دې ته هم غوږ سو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کرکټر د صوفی په نوم یو پنځلس کلن نجلۍ ده. د دې نجلۍ ذهن له بېلابېلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي: ته څوک یې؟ بیا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي؟ صوفی نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کېږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه رااخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دوی فکر ته یې اړ باسي.
اوس په دا له مروه سلام څخه واورو چې د صوفي نړۍ ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی؟
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرېنږدي. خدا ټول دې فلسفې په وسیله زده کولای شو. استاد غزنفر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ که ووایم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. احمد شیبریم په آزادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنګېدم، نړېدم زمي د هیلو په هیلو کې سوځېدم، نړېدم نه راته ډاډه چا وهله نه شوم سیوري په چا جوړ سپېر دیوال وم شړېدم، نړېدم پک دبل اوجا دور سرمی د مور پنش پخ پلوینو کی پخ پلا لم
پیدم نړیدم سما د زاد دور د سما سات پونم د سندره داسی مهربی ده. د دې په وینا د شتینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشتې وکال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې آغلی مهرابي د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړي دي. له دوی په واورو چې ولې د ښځینه شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړي دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپلې سندرې شروع هم کړې، په دغه خاطر مې شروع کړی چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې زموږ ښځینه په اصطلاح خوا ډېره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري او د هغې مخکم فکر کوم یو دوه شاعران ولې چې تر هغې نو کې یعنی مشران دي، یعنی هغه په شاعری کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعران وپېژندلې او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړي ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر راواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم، برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړو. یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنی تاسې یوازې د دې له خاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا نجونو او ښځو ویلي دي، او که نه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دی خوښ نسی سړی هغه اصلا ویلی نسی، ځکه هغه هغه یو دننه احساس چې سړی په یو شعر کې ورننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس بیا څوک نسی راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي او بیا مې هغه کمپوز کړی دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلی او پر هغه مې ډېر کار کړی دی.
ستاسو یو سندره د لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
کلو کلو بخی جز مال شیر د شهیدو د کلو نو فریادونا کوچی شبا د پرتو وی ز بیا ما هی بن کری پرستان ز مالا لونا کوچی شبا د پرتو وی ز بیا ما هی بن کری پرستان ز مالا لونا کوچی شبا د
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښیدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایق صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه درلودله. دغه د ادبي شخصیت سره په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلي وه یا فعاله وو، نو دغه څه زه ډېره متاثره وم. ما د لایق صاحب درې نور شعرونه هم کمپوز کړي دي، خو دغه شعر چې ولو دا خپل زما د ژوند سره یو څه تړاو درلود. یا مثلا دغه چې وایي ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ارادونه،
وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ارادونه، شاهي دیني پدی پوشی کی پخلمی دالے مانو لگولی و مہرونا سوچے جبا نپسوی زبایا ماہر بنا
دا شعر چې دا خپل ما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې شعر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړل د د د شوزو د شاعری د پاره هغه ما د لخت په شعر کې ولیدل. نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړی. او مې ویل او بل دا د لایق صاحب لومړی تلینو دغه کورنۍ ته یو ډالۍ هم وه.
په روسیو کې تاسو داسې سندرې هم شته چې اوس تر کار لاندې مې او کار پې کوي؟
بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د ښځینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسي مې جوړ کړی و، یعنی مې جوړ کړی دي، راته پراته دي، خو هغوی مې شاته کړي دي، ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبه درې ژبه ډېری سندرغاړي دي چې هغه کار ورته کوي، خو په پښتو کې هم سندرغاړي سته، پښتني سندرغاړي سته، خو هغه یعنی هغه یو بل سیستم لري، یا هغه د سیاسي جوړي چې هغه سندري مثلا بازار ته جوړي، سندري مثلا ګټي ته جوړي، خو زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړې کړم، زه غواړم سندری ټولنې ته جوړې کړم، زه غواړم چې سندری ښځو ته جوړې کړم، چې د ښځو هغه ونډه پکې رابرسېره کړم.
ستاسو په ځینو سندرو کې چې د فیسبوک له لارې مو خپرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خپاره کړې دي، یو جرمنی ده د غالباً د سرګي په نوم باندې، څرنګه دوی له تاسو سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي پوهیږي دوی؟
هغه اصلا جرمنی نه دی، روس دی. هغه پخوا د روسی باند سره په اصطلاح هغه په جرمنی کې هغه ګیتار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی، او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه ملودی یا نغمه یې هغه جوړه کړې، او شعر ما پکې قالب کړی دی چې بیا په اصطلاح د هنري اړخه سړی ویلی سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ یې ما جوړ کړی دی، بل اړخ یې ده جوړ کړی، میلوډي ده جوړ کړی، شعر ما پکې اچولی دی.
کومې سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ور نږدې وي، دغو سندرو په باره کې دې څه درته وایي؟ کله یې څه تبصره کړې داسې دا څرنګه موسیقي ده؟
بله، هغه ما خپل زه یو سندره لرم چې دا غي سندري شعر د نیمې غني دی، هغه ما تقریبا فولکلوري کې جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دی. نو هغه سندره خلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوښه شوه، هغه د پاره یو نوی شی و، خو ځکه هغه خپله په موسیقي پیژي نو هغه ډیره خوښه کله
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبرې کولې هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک که موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي شي نه نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري سرګي ته څرنګه ناشنا ښکاره نه شوه
سرګي ته ناشنا ښکاره شوه دې سندره کې سرګي اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه ده کړې دا سندره لکه دا نورې سندرې ما کمپوز کړې ده او الکس هغه ډایرکټ کړی دی د موسیقي ډایرکټر هغه دی هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړی کچیرې ما د ده صحیح له کړی وای چې د ګیتار پکې ژغولی ده دا کار کوي ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راشي بیا هغه کې کوم مشکل نه وي کله چې یو څوک په نوټیشن باندې پوهېږي خو دا خبره دا سندره ډېره محلي ده نو په دې دلیل ما دا پریښول چې هغه کې ګیتار نه وي یا کایم په پسمنځار کې ګیتار شته خو په پسمنځار کې دی یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دي هغه اصلي نغمه چې ده هغه ګیتار نه دی لکه دا نورې غربي سبک سندرې چې دي
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو ګڼې چینې شته چې سیلانیان ورځي او دا چینې د عوایدو مهمې سرچینې ګڼل کېږي مشهورې تودې چینې د چک جمهوریت په کارلووي واري ښار کې په ایټالیا ترکیه نیوزیلند د امریکا په متحده ایالتونو کاناډا او جاپان کې دي چې ډېر خلک ورځي په دې هېوادو کې د دې چینو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چینو سره هوټلونه دي چې خلک پکې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چینو کې ولامبي په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټران شته چې خلکو ته لارښوونې کوي چې څومره وخت په چینه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي د وزن د کمولو لپاره هم له چینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونې کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته له دغو څخه یوه هم د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې توده چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي دې چینې ته به پخوا د لمبا لپاره نسبتا ډېر خلک ورتلل خو په افغانستان کې د وروستیو لسیزو تودو جګړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی دا چینه د برګمټال ولسوالۍ له بازاره شمال لور ته شاوخوا 70 کیلومتره لرې د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده په جاړه نور په سیمه کې دا ساجی رادو له خبري علاور
د نورستان تودې چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګي مټال کې تودې چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشتون لامل دغه چینی ته د خلکو ورتګ کم شوه دی یا د چینه د برګي مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 8 کیلومتره لري د دنګو غرونو په منځو د خړ په یواړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بره راخوټ کیږي یو ځمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی اوبه بهیږي ساینس پوهان وایي تودې چینی هغه ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشفشانونه شتون ولري او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې مندالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي له یادې چینی یوازې د اوړي په څلور میاشتو کې اوبه بهیږي د برګمټال قومي مشر حاجي غلام مولا نورستانی خپل یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوششبه خو په خبره چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نه وزینو ته به فکر کوي جوش اوبو ته نه وتم ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول ته کېدلې خو داسې نه ده زه خپل نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې وو ما طاقت نه کړم بیرته راووتم
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته لوبو بهر شي نو د لار خود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوي سپدی باندې یو غټ کمپل چې سرم پټه دا ټول ځانم پټه دسی او رقم دا رخ راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وبو جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسي نه نه باسي، بیر او باسي هلته یو ځای جوړ شوی ده. دا به پریس کې ګرم کالی باغوندي 15 ورځې پوری واسونو باندې وړي په لرګي او تړي وړي هلته څلور 15 نفر څو ورځې وروسته چې پښتنو کې خلک وای جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غزیدلې لارې او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نختر او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو ترڅنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څه وخت پریز نورسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د وروستیو جنگونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولې. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او سوسوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې کندهار ته مخ اړو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دی هڅه وکړي چې موزیم لا غني کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنیو جګړو وروسته په 1901 اتیا لمریز کال کې یو ځل بیا پرانیستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوې، د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسؤل احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلو نه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک انسانان د میاشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم سجدنه کوي چې زه هلته خپل دغه نوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریت غواړي تقریبا اوس څه پوره
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډېر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپلو ملګرو سره راغلی وایي مسولان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غني کولو لپاره هڅې وکړي.
دلته راغلی یم کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت د لیر اعظم د ملګرو سره سودا تاریخي شیان ووینه. هغه دوستان یا قربان چې د نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا ځکه زموږ ارزښمن شیان دي. دوی تور ښکار کوم موزیم کې تاریخي ځایونه، تاریخي شیان پراته دي، اثر پراته دي. نو دوی ته یې ورښیم. د دولت او د خلکو څخه مې دواړو څخه هیله داده، د خلکو څخه مې هیله داده چې هغه خلک چې په خپل کورونو کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دې وسپاري.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 1500 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم تا تقریبا پا دورستوی که زیاد شمیر تاریخی منقول اثار اوڑل سوی دی چی پاگه که زموج تقریبا زیاد شمیر اثار آغا دا نارنج مانی دا رسمی کندونو پا نتیجه که چی کم اثار یا خورین اثار چی زیاد برخی خورین لوشی دی آغا پا نتیجه که دست پرنونو پلاس راغلی دی او آغا بیا کندهار موزیم تا را انتقال سوی دی چه تقریبا تر 500 پری آغا اثار تعداد رسیجی
ده کورنوی جگلو چخ مخکی ده کندهار شار پا چلرم نهی که یه اولوی موزیم موجود و چه ده تاریخی اثار و شمیره ترشپاش زرگ آوشته خو ده داکتر نجیب الله ده حکومت لنسکوری دو ورسته ده آغا موزیم ولو تلسو و زیاد اثاره بحرانوی حوادون تقاچه اکسول
لهم دی راپور سر زحمت چی بر لتاسو ایجازه غوارم.